پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. دا جرګه دغه شیبه په ژوندۍ بڼه د ملي رادیو ټلویزیون څخه خبریږي.
د همستری مشه د لوی جرګې په تالار کې د کمیټو
تماشول سوی چې جرګه بنن وکولای سي کاري کمیټه خپل راپورونه بشپړ کړي. مخکې تر دې چې د جرګې په اړه نور راپورونه او د خلکو نظریات د غرس تحلیل ته ورسو، د دې سات مهم خبرونه له پریبا ظاهر خبري.
سره کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د 300 طالب بندیانو د خوشی کېدو او اړوندو مسلو په اړه به د مشورتي لوی جرګې د کمیټې پریکړې نن اعلان شي. شپږ سو وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ جوړ لوشته ده او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کانفرنس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره پر مرستو بحث کوي. د خبرونو تفصیل. د 300 طالب بندیانو د خوشی کېدو او اړوندو مسلو په اړه به د مشورتي لوی جرګې د کمیټو پریکړې نن اعلان شي. د خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله چې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پر خپل ټویټر لیکلی. ښاغلی عبدالله زیاته کړی چې د مشورتي لوی جرګې له 50 کمیټو څخه 30 کمیټو یې لا پرون خپل وړاندیزونه سپارلي او تمه ده چې 12 نورې کمیټې به نن خپل وړاندیزونه وسپاري. هغه د مشورتي لوی جرګې څخه د رغنده او مثبتو پایلو د ترلاسه کېدو هیله کړې ده. حکومت وایي دغه څلور سو بندیان پیچلې حقوقي دوسیه لري نو ځکه باید جرګه د هغوی د خوشی کېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو لوړاندې د جرګې له ترسره کېدو سره مخالفت ښودلی وو او ویلي وو چې حکومت باید له قید او شرط پرته دغه شمیر بندیان هم خوشی کړي او بیا به د دوی په خبره درې ورځې وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې شاوخوا 15,000 طالب وسلوال له بنده خوشی کړي دي. شپږ سو وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ جوړ لوشته ده. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن شنبه خبره سو راغلی چې د طالبانو یوه ډله د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په وزیر آباد سیمه کې د برید پلان درلود چې افغان هوایي ځواکونه یې مخه ونیوله. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې 12 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه تېره شپه شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بادغیس د کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې د پستې باغونه په ډیرېدو سره به افغانستان د سیمې په کچه د پستې د رقابت بازار ته راووځي. دغه چارواکي وایي د دې ولایت پسته به سږ کال 16,000 ټنو ته ورسېږي. اوس مهال ترکمنستان او ایران په سیمه کې د پستې عمده صادرونکي دي چې د افغانستان د پستې وده هم مخ په ډیرېدو ښکاري. د دې لپاره چې د پستې باغونه ډېر اوبو لګولو ته اړتیا نه لري نو د بادغیس ځمکې د پستې باغونو لپاره ډېر مساعد ګڼل کېږي. د دې ولایت باغلرن کې له حکومت څخه د پستې د روزنې په برخه کې د همکاري غوښتنه لري څو لاشه محصولات ترلاسه کړي. زموږ اغلازه د ریډیو ری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کانفرنس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره پر مرستو بحث کوي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کانفرنس کې برخه اخلي. د بیروت بندر د سې شمې پر ورځ د وی خونړۍ چاودنې شاهد و چې پکې نږدې 140 کسان وژل شول او د بیروت ښار ځینې برخې یې ویجاړې کړې. ټرمپ پرون پر خپل ټویټر په دې کانفرنس کې د خپل ګډون خبر ورکړ او ویل ټول غواړي له لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیا ادارې ویلي چې په درې راتلونکو میاشتو کې به په لبنان کې 50,000 کسانو ته د خوړو برابرولو په شمول تر 45 میلیونه ډالر مرسته د هیواد ته برابر کړي. د لبنان ولسمشر میشل اون د جمعې پر ورځ وویل شایي بم یا بهرنی عامل د دې سترې چاودنې سبب سوی وي. د لبنان لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې پرون یې ویل د دې احتمال شته چې دا چاودنه په قصدي توګه رامنځته سوی وي. ایتالیا د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 مینیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وبا د خبرېدو د پیل پر مهال تر ټولو زیات ځپل شوی. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د غځولو پریکړه پرون د دې هیواد په کابینه کې وسوه. دغه لته په عامه سرپټو ځایونو کې د ماسک کارول لا هم جبري وي او خلک باید له یو بل سره فزیکی واټن هم وساتي. په دې هیواد کې په لویو غونډو هم بندیز لګیدلې دی. په ایتالیا کې د کورونا وایروس له کبله تر اوسه د 15,000 څخه د زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې ده. او ورسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشري په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د پاینې حال کې وویل باور دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل ایفانین د مخکنی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې سره هیوادونو ته ځیر واوسي، باید چې ډېر محتاط واوسي. ایفانین وویل د امریکا د استخباراتو ارزونه ښیي چې چین هیله لري ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې ډیموکرات کاندید جو بایدن کمزوری سي او تهران په دې لټه کې دی چې ډیموکراتیک ادارې زیانمن کړي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته ورزو. په دې خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکوو. تر اوسه کومې څرګندونې سوي او وروسته به بحثونه پر څه راڅرخي؟ په دې مشورتي جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلوان یې د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي.
دا چې زه د یو شهید شوي سرتیري لور یم، بیا هم زه خپل د پلار وینم، زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې چې طالبان واقعي سوله وکړي.
د دې جرګې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم اورو.
کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د دغه هیواد ولسمشرۍ په روانو ټاکنو کې د روسیې، چین او ایران د احتمالي لاسوهنې موضوع له نږدې څاري. د خپرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړ. ویل سی چې په ټوله کې 500 کمیټې دي چې وڅلويشتو یې تر دې شیبه خپل کارونه بشپړ کړي او د دریو نورو کارونه به په څو شیبو کې بشپړيږي. د جرګې جریان له ملي رادیو تلویزیون او ځینو نورو رسنیو څخه خبريږي. په دې مشورتي لوی جرګې کې د 200 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. د جرګې مشر د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله کوي. په جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع بحث کیږي. هغه بندیان چې د حکومت په خبره درنی جرمی دوسیې لري، حکومت تم لري چې دغه طالبانو له خوشی کېدو سره به د خوشوسو طالبانو شمیر 500 ته ورسیږي او له دې سره به بین الافغانی مذاکرو ته زمینه برابر شي. دغه مذاکرې چې د مارچ 10 نیټې ته پلان شوې د بندیانو د تبادله پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه نه دی پیل شوی. حکومت ویلي چې په مشورتي لوی جرګه کې به د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې پروسې په وړاندې د پروتو نور خندونو پر لری کېدو هم بحث کیږي. هڅه کوو چې د ازادي راډیو له خبریالانو سره په دې اړه تماس ونیسو، وروستي جزئیات در سره شریک کړو. د جرګې په نننۍ غونډه کې د ځینو کمیټو مشرانو خپل راپورونه وړاندې کړل. وروسته به د جرګې پریکړه لیک ته زمینه برابرېږي. فیروزه عزیزی د جرګې په جریان کې د پڅو شیبو کې به تماس ورسره ونیسو. خو تر هغه مخکې له اکرام الله اکرام څخه اورو چې تر اوسه په جرګه کې بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخي وروسته به څه کېږي. اکرام صاحب،
500 کمیټو له ډلې 80 کمیټو تر دې دمه خپل کارونه پای ته رسولي دي. څو شیوي وړاندې د دغه جرګې 500 کمیټې هم خپل کاري د اجنډا لمخنه خپل غوښتنې د جرګې له درن شاه سره شریکې کړې. تر ډېره د کمیټو مشورې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه دا دي چې دا بندیان باید په مشروط ډول باندې خوشی شي د دایمي سولې لپاره د نړیوالو ضمانتونو اخیستل د دولتي اسیرانو خلاصون د طالبانو له لورې نه د غشان د دایمي اوربند کول د وی تلپاتې سولې راتک هغه شریکي غوښتنې دي چې تقریبا د ټولو کمیټ د ټولو کمیټو د مسولینو له لورې نه نن او تیر ورځ دا مطرح شوې. تیر ورځ لږ تر لږه دوه دیرش کمیټو د پرانستې له غونډې نه وروسته خپل کارونه پیل کړي وو چې د شپې تر لسو بجو پورې دوی خپل کارونه پای ته ورسول. اتلس کمیټو نن لس بجې کارونه پیل کړي وو چې تر دې دمه د ټولو کارونه پای ته رسېدلي. یوازې دوه کمیټې پاتې دي چې دوی خپل راپورونه شریکوي. له دې وروسته به بیا د لمانځه وقفه راځي او له وقفې وروسته نن دوه بجې به د جرګې رئیس عبدالله عبدالله په یو مطبوعاتي کنفرانس کې راڅرګندېږي او د جرګې نتیجې به له خلکو سره شریکوي. او سبا چې د جرګې وروستۍ ورځ ده د یو اعلامیې په شکل باندې به د جرګې هغه غوښتنې دي او پریکړه لیک په شکل باندې شریکېږي. بلې صادق
اکرام صاحب، پرون د جرګې ځینو ښځینه استازو اعتراض درلود چې په جرګه کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي یا د دوی هغو څرګندونو ته اهمیت نه ورکول کېږي. نن چې کله د فراه ولایت له استازې بلقیس روشن څخه د رسمي معذرت غوښتنې موضوع مطرح شو، داسې معلومېږي چې په جرګه کې یو څه ګډوډي راغله. که څنګه
تقریبا یو سناسب مشکلات وو، خو تیر ورځ یوازنی موضوع د بلقیس روشن وو او د غشان د جرګې دی او بل ګډونوال چې ماغوی د ولسمشر اشرف غنی د خبرو په جریان کې خپل غوښتنې مطرح کولې او د جرګې د غړو او امنیتی مسولینو د جرګې لورینا د غوی د غلط کېدو هڅه کیده او د جرګې نه وو وستل شو. نن چې کله عبدالله عبدالله د بلقیس روشن نه د معذرت غوښتنې کومه خبره وکړه په جرګه کې، یو سناسه لکه تاسو چې ویل یو سناسه ګډوډي جوړه شوه او شور په دې و چې ځینو خلکو اصلا نه غوښتل چې دغه د معذرت غوښتنې د بخښنې غوښتنې مسله د راپورته شي، ځکه د دوی نظر دا و چې د جرګې هغه کوم نظم او ډیسپلین باید مراد شوی وی. تیر ورځم او نن هم نو دوه بجې به عبدالله عبدالله کانفرنس لري د جرګې رئیس او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس، وګورو چې د جرګې په اړه بلاخره نتیجې سره وزي او څه پریکړې شوي دي او څه مشورې ورکړل شوي دي.
ډېر مننه اکرام صاحب، دا موضوع بیا هم له ازادي رادیو تعقیبونه ومرودل. چنن د مشورتي لوی جرګې دویم ورځ د پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل او تقریبا دوی کارونه بشپړ سوي دي. په دې مشورتي جرګه کې د 260 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده او جرګه اوس هم جریان لري.
باید توسط حکومت افغانستان جدا به طالبا ارسال شوه و از طالبا خواسته شوه.
د جرګې مشر د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي په دې جرګه کې د 400 طالبانو د خوشي کېدو پر موضوع بحث کیږي. په جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلواني د وسلو طالبانو په حملو کې وجل سوي. د ازادي راډیو خبريالې فیروزي عزیزي د وی کمیټې له شیزنه مشر وژمه برګزی سره چې له ننګرهار په دې جرګه کې غړیتوب لري مرکه کړې ده. وژمه وایي چې پلاری سرتیری و چې د طالبانو لخوا وژل شوی. د مرکه په پیل کې ورسخه د کمیټو د پرونیو کارونو او د نن ورځې د اجنډا په اړه پوښتنه شوی.
فیصله وکړو تر څو د دولت استازي چې 400 طالب زندانیان خوش شي. که چېرته واقعا هم دوی سوله وکړي او د دوی نیت سوله یې وروسته دی نه چې دوی خوش شي او دوی بیرته د جنگ میدان ته نه راګرځي، زمونږ هم د افغان حکومت نه دا هیله ده چې دوی خوش شي. که چېرته دوی یو نړیوال ضمانت وکړي افغانستان سره چې موږ نور د جنگ میدان ته نه راګرځو، موږ نور جنگ نه کوو، په شرط دوی طالبان خوش کړي. کنه طالبان هم د خپل بیکګراوند په افغانستان کې نه لري، ځکه افغانستان کی دوی عام وګړي وژلي دي، نظامیانی وژلي دي، مایندې کندې کړي دي، بی اولادونه کړي دي. یعنی طالبان د افغانستان خلک ایس یعنی خاطرن لري. خو بیا هم دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لوري ما، بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې طالبان وقتی سوله وکړي. د سوله نه چې اوی صرف یو نمایشي سوله وکړي او نور بیا جنگ د جنگ میدان ته راوګرځي.
درته وای د خزو وانډه تاسو له نظر تاسو خپل تاسو پر مندګه د سراغلی یاستي بحث کوي، څومره وانډ ورکول سوي دا هغه ډول چې لازم او د خصو توقع په دې جګړه کې د غوي وانډسته.
وہ بالکل جرګه چې خپل کمیټه لري چې پر کمیټه کې خزینه هم شون لري دا چې د نارینو نظریات وګي خودل کیږي هغه یاداش کیږي همداسې د خزینه نظریات هم یاداش کیږي دا وایي نظریات ته احترام کیږي ځکه دا خزینه چې تر ټولو شي دا ادي غړي نه دي وی د دې ولست دا خزینه واستایتوب کې چې هغه قرباني ورکړي دي په دې هواد کې نو د دوی نظریات ته هم په احترام سره دا وایي ته کتل کیږي او دا وایي یاداش کیږي او دا وایي نظریات وختن ته هم یعنی توجه کیږي او ولته معمول کیږي
او نن غواړي په څه باسو کوي آیا نن به دا باسونه پاتې ورسی کی قطنامه به ساده رسی
و پرون موږ په خپل کمپیوټر کې کار وکړ خپل نظریات وړاندې کړل چا مخالف نظریات ورکړ چا د طالبانو پلوي نظریات ورکړ ځکه ټول سوله واړي د جنگ څخه ستړي شوي دي نو موږ پرون خپل نظریات راټول کړ اگر چې خپل کمیټه مشي هم یم ام ټول سره یاداش کړ نو کېده چې نن د جرګې اخر ورځ وي او هغه کوم قطنامه چې هغه صادر شي او ټول خپل کورونه ته ولاړ شي
تاسو هم د یوې کمیټې مشر یاست ادارې ته ووایئ چې آیا معلومات لرئ چې د څومره کمیټو مشران
تقریبا یو 50 کمیټې دي که 50 کمیټې دي په جرګه کې د دوی کمیټې رانی مې رئیسان چې دي ښځې دي تقریبا د ټولو کمیټو منشیان نارینه په زوم کمی خزینه په کې زیات دي خزینه او تچره په دې برخه کې فعال ونډه ورکړ شوې
وژما برګزی به چې له نګرهار په مشورتي لوی جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له نجې سپې خبرې
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د هیواد په صادراتو کې 15% کموالی راغلی د دغې خونی د رهبری پلاوی یو غړي خانجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل د صادراتو له روان حالت څخه اندېښمن دي نوموړي وویل د کورونا ویروس او د پاکستان له لورې د لارو بندېدل د صادراتو کچه راټیټه کړې ده هغه زیاتوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لا هم نه دی توانېدلی چې له ګاونډیو هیوادونو سره هغه ستونزې حل کړي چې لاتر او سور سره افغان سوداګر مختی د سوداګرو په وینا لوړ ګمرکی وایت او کورونا ویروس له امله محدودیتونه له نورو ستونزو دي د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د کورونا له امله نړیوالو مارکیټونو ته د افغان صادراتو د بیا پیل هڅې روانې دي دوی زیاتوي چې تر اوسه یې نږدې 40,000 میټریک ټنه صادرات ترسره کړي او هیله څرګندوي چې د مالي کال په وروستیو دوو ورځو کې به دا کچه نوره هم لوړه شي د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ننګرهار د خوګیانو له ګلخونو غوره حاصلات ترلاسه کوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې له 2019 میلادي کال را په دیخوا د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ بزګرانو لپاره شپږ اتیا ګلخونی جوړې کړې دي د نوموړي په وینا د دغو ګلخونو له ډلې شپږ سلویښتې وړې او سلویښت نور هغې لویې ګلخونی دي
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیا چین او ایران نه غواړي چې دای بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي ترامپ په یوه خبري غونډه کې هغو دلایلو ته هم اشاره وکړه چې پر اساس یې د ده په وینا دغه درې هیوادونه یې د بریا مخالف دي عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دي څاروان صاحب نور جزئیات څه دي
ډېر مننه صالح صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري د په عین حال کې ویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل افانینا د مخکینی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې واړو هیوادونو ته ځیر ووسي او پکار هم ده چې محتاط ووسي افانینا ویلي د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزور شي او تهران په دې لټه کې دی چې دیموکراتیکي ادارې زیانمن شي ولسمشر ترامپ روسیه ته په اشاره وویل فکر کوي چې ډونالد ترامپ به روستنی کس وي چې روسیه به غواړي چې د امریکا ولسمشر شي، ځکه چې د امریکا تر بل هر ولسمشر د روسیې په وړاندې سخت دریز لري. ده د دې دلیل د ناټو پر غړیو د دې تړون د لګښتونو په خاطر د هغوی د ژمنو د پوره کولو لپاره فشار لکه چې د ولسمشۍ دوره پیل شوې، د امریکا د پوځي لګښتونو په برخه کې کار کول او د بالتیک سمندرګي په تل کې اروپا ته د روسیې د ګازو د نلیکې د جوړېدو مخنیوی وباله. ترامپ وویل ایران هم غواړي چې د انتخابات وبایلي، خو زیاته یې کړه که انتخابات وګټل له ایران سره به ژر حساب تصفیه کړي. ده زیاته کړه ایران ډېره هڅه کوي چې جوړ جاړی وکړي، خو دی غوره ګڼي چې ایران د ده پر ځای له بایډن سره معامله وکړي. ترامپ دا هم وویل چین غوره بولي چې بایډن بریالی شي او که نوموړي انتخابات وګټل د امریکا مالکیت به د چین شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل چې تقریبا د دوی کاري راپورونه بشپړ سوي دي. په دې جرګه کې د 260 ښځو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. پیروزه عزیزی د جرګې په تالار کې ده، نور جزات له هغې څخه ورو. پیروزه جانې، دغه شیبه څه روان دي په جرګه کې؟
د اکثریت کمیټو یعنی د 15 شاوخوا د 15 کمیټو کارونه په بشپړ ډول پای ته رسیدلی دي، او دوی خپل گزارشونه هم د جرګې دارالانشا او د کمیسیونونو مشرانو سره شریک کړي دي. د پاتې نورو دلیل دا دی چې تر اوسه نه دي خلاص کړي. ویل کېږي د ننه مخکې دې چې خبرې اعلان دلته راشي، په تالار کې د یوې مېرمنې او یو دیني عالم ترمنځ شخړه شوې ده، او همدغه دلیل و چې هغه شړی او څه ټایم نیولی یا وخت نیولی ده، او د دوی کارونه یو څه شاته پاتې دي. خو دلته مې له څومره کسانو څومره د جرګې له غړو د کمیټو له غړو سره مې خبرې وکړلې. هغوی وایي چې البته د هغو کمیټو چې هغوی خپل کارونه پای ته نه دي رسولي، وایي چې تر دویمه وقفه کې یعنې تر 2 یا 2:30 بجو پورې به دوی خپل کارونه پای ته ورسوي، او د ورځې تر پایه به په بشپړ ډول د ټولو کمیټو کارونه پای ته ورسیږي او خپل گزارشونه به هم له دارالانشا سره شریک کړي.
پیروزه جانې، د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع څومره اجماع ښکاري د برخوالو ترمنځ؟ یعنې دوی پر دې موضوع کوم موافقه تر رسیدلې دي؟
زالې سب ما تر دې نه مچ دلته راغلې میګریشن او یا 15 کسانو سره مې خبرې کړې دي. په دې کې 15 کسانو ما ته وویل چې دوی په دې راضي دي، غواړي چې طالبان په دې صورت کې، البته دا 400 طالب بندیان په دې صورت کې بند آزاد شي چې چیرې افغانستان ته پرشتینی ډول سوله راځي. دوی وایي چې حکومت باید دوی ته ضمانت ورکړي، تضمین ورکړي په هغه صورت کې چې دوی طالبان له بند آزادوي، نور حتما د سوله راځي او یا هم دایمي اوربند ته زمينه برابر شي او بلاخره دایمي اوربند وسی.
ډېر مننه فیروزا عزیزی به چې د مشورتي لوی جرګې له تالارې تاسو ته راپور درکوه. نن د دې جرګې دویمه ورځ ده، د مشورتي لوی جرګې په اړه د بغلان ولایت د ځینې اوسیدونکو نظرونه اورو.
ما امینه وردګه يم بغلان کې یو مدني فعال. زما په شخصي نظر باندې چې دغه مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولای شي بین الافغاني مذاکرات لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې، او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دي نو د دوی نه متقه خواسته دي چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریات چې دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي، د ملت په نفع باندې وي.
نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو، دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي، بلکې نور هیڅ خطو هیڅ خګنه او هیڅ خیر به د ولست لپاره ورسیږي، ځکه دا جرګه د حکومت لپاره برابر سوی او تر ډیره هغه کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي. د دې پر ځای چې عام ولست یا سیمه ایز د کچا باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای، دا جرګه به هلته سمه جرګه او یا هم که چیرې قانونیت ته راسو هغه څه چې تصمیم نشي یا قضاوت کې هغه به یو وړ خو لري د حکومت پر ننګه.
ما عبدالمبین صفایم د مرکزی بغلان اوسیدونکی د افغانان دودیز جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي خو لسن په دې باندې موافق ناست زم د غټې پیسې په دې جرګه باندې د افغانانو بندي سي هغه موافقت نامه چې په قطر کې سوی وه طالبانو د امریکا ترمنځ په افغان دولت موافقت کړې زما باند باید هماغه عملي شوی وای لازم نه و دومره غټې پیسې په دې جرګه باندې ولاړې سي د افغانانو او زارزو کوما چې دغه جرګه وشي کولای د افغانانو زخمونو ته پټۍ کړي او د موږ ټولو افغانانو هیله ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتګ او دایمي اور باندې
د مشورې لوی جرګې په اړه مو د بغلان ولایت د ځینو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. ځینې عام افغانان د 400 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې وایي چې د طالبانو خوشې کول به د سولې دروازه پرانیزي، خو ځینې نور بیا وایي چې د دوی خوشې کول له سولې سره مرسته نه سي کولای. رحمت الله افغان په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
په داسې حال کې چې د 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه نن په کابل کې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده، یو شمېر ولسي وګړي د دغو بندیانو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې یې خوشې کول غواړي، خو ځینې نور یې غواړي چې له قانون سره سم باید مجازات سي. هغه افغانان چې له خوشې کېدو سره یې موافق دي، دوی وایي باید دغه طالبان د اوربند او جګړې ته د نه ستنېدو په شرط آزاد سي.
چیرته همدغه زندانیان خوشی کیږي، د دوی له خوشی کېدو سره دسم باید د دوی لیست هم خپور شي چې ټولو ته معلومه شي چې دلته مجرمین تر کومه حده دید کې.
زما نوم اکبر خان د کندز ښار یو تن اوسیدونکی. د دوی په خوشی کېدو سره د سولې خبرې اترې یعنی بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي، مثبت ګام بلل کېږي چې دوی خوشی.
خو ځینې نور بیا وایي چې له دې وړاندې 15,000 سل نور طالبان خوشی سول، خو په جګړه کې هیڅ کوم کمی را نغی، نو د دغه خوشی کېدل هم هیڅ ګټه نه لري.
سلام د پکتیا ولایت سیدونکي، چې دغه لوی جرګه سره در سو سلور زره بندان سره خوشی سو، دغه پاره ول لوی جرګه را در نه کس دغه سلور سره بندان پاره دی لوی جرګه در دا د خلکو وخت زیات زای
دي. خلکو انتقادونه په دې شکل دی او چې باید د اول خو د سولې د مخه خندونه لري کی او په دوم قدم کې فسادکانه شکل باندې
ولسمشر محمد اشرف خانی تیر ورځ د لوی مشورتي جرګې په پرانستون کې وینا کې د 400 طالب زندانیانو واک او صلاحیت دغه جرګې ته ورکړ. د سولې لوی مشورتي جرګه په کابل کې روانه ده چې له 400 ولایتونو شاوخوا 3,200 تنه استازي پکې ګډون لري او مشري هم د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:28 دي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده چې دا جرګه اوسم روانه ده. په دې مشورتي لوی جرګه کې د 200 میرمنو په ګډون 3,200 کسانو برخه اخیستې ده او د جرګې مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. په کابل کې ورځپاڼو پر دې موضوع لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ناجیه ساپۍ ورته کتنه کوي.
8 ورځپاڼې لیکلي د سولې مشورتي لویې جرګې پریکړې له وړاندې معلومې دي. وړاندې راغلي حکومت پلان لري چې دغه 400 طالب بندیان خوشي کړي، خو غواړي چې دغه پریکړې مشورتي لویې جرګه تایید کړي. سرمقاله لیکونکي دا جرګه نمایشي بللې او لیکلي چې دا جرګه یوازې د دې لپاره جوړه شوې چې د حکومت په پریکړو د تایید مهر ولګول شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې له جرګې پراخ ملاتړ شوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې د جرګې له پریکړو خپل ملاتړ اعلان کړی او په کور دننه هم د بیلابیلو لورو د جرګې د ملاتړ غږونه پورته شوي دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې د طالبانو پاتې 400 بندیان چې د جرګې غړي به یې د سرنوشت په اړه سلا مشورې کوي، هغه څوک دي چې په خطرناکو حملو کې لاس لري. د سرمقالې لیکوال د کابل د زنبق سلور لارې حملې ته اشاره کړې او لیکلي چې په یادو زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په ورته حملو کې لاس درلود. سرمقالې لیکونکي لیکلي دغه ډول خطرناک مجرمین باید ونه بخل شي. که څه هم افغان حکومت ویلي په یادو زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، خو د سرمقالې لیکوال ادعا کړي چې د بندیانو کې یو شمېر بهرني جګړه ماران هم شته چې وینا یې د افغانانو په وژنه کې ونډه درلوده. ورځپاڼې لیکلي دلته مهمه مسله دا ده چې جرم جرم دی که هر وخت د هر چا لخوا ترسره شوی وي. یا کیږي، نو یو ورځ به هرو مرو په اړه قضاوت کیږي، که څه هم دا قضاوت لري یا نږدې هم وي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د افغانانو د قاتلانو د بخښلو صلاحیت په قضا او قانون پورې اړه لري. ویسا ورځپاڼې هم د لویې جرګې جوړېدو ته اشاره کړې او سرمقاله یې په دې پوښتنې پیل کړې چې ولسمشر د دغې جرګې په جوړېدو سره څه اجنډا مخ ته وړي. وړاندې راغلي ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې په جوړېدو سره د حکومت د دوام په لټه کې دی او غواړي په دې برخه کې جرګه ورته د تایید رایه ورکړي. ورځپاڼې ادعا کړې چې ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې ابزاري ګټه اخلي چې دا به د ملت لپاره د زغملو نه وي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د سولې لپاره خنډ جوړول افغانانو ته د زغم وړ نه دی.
تاسې ازادي راډیو ته واغیست. په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې. د خپرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي، خو تر هغه مخکې له فریبا زاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ملي مشورتي لوی جرګې د 500 کاري کمیټې بحثونه پای ته ورسېدل. دغه شبه د ملي مصالحې مشر عبدالله چې د دې جرګې مشري هم کوي وویل چې دغه کمیټو د 400 طالب بندیانو د مشروط خوشي کېدو باندې موافقه وکړه. اته تنه چې ملکیان هم پکښې دي، په هرات ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا د یو وشتل سوي توغندي له کبله ټپیان سوي دي. د هرات والي وان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې وشتل سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب هم وایي چې اته تنه دغه روغتون ته وړل سوي دي چې یو لس کلن ماشوم، څلور نارینه او درې پوځیان پکښې شامل دي. شپارس وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ ژوبله وشته. د دفاع وزارت په ویلمې کې چې نن خبره سوې راغلي چې د طالبانو یوې ډلې د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په وزیر آباد سیمه کې د بریک پلان درلود چې افغان هوایي ځواکونه یې مخه ونیوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس د کرنې ریاست مسؤولین وایي په دې ولایت کې د پستې باغونه په ډیرېدو سره به افغانستان د سیمې په کچه د پستې د رقابت بازار ته راووځي. دغه چارواکي وایي د دې ولایت پسته به سږکال 16 ټنو ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکښې له لبنان سره په مرستو بحث کېږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. ایتالیا د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 نیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وبا د خپرېدو د پیل پر مهال تر ټولو زیات ځپل شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي حکومت باید د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د په عین حال کې وویل باوري دی چې دا درې سره هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 500 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي، د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 کیلوګرامه نشه یي مواد او څه د پاسه 90 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونو د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاسه 6000 لیټره شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانې ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته په حیرتان بندر کې 6015 لیټره شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوی کې پټ کړای شوی او په یو لارۍ موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو دغه ولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخه ونیوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانې ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ست میاشتې په 14مه نیټه په کوف آف ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه هیروین ونیول شي دې ولایت ته قاچاق کیدل.
همچنان تا یک عملیات دیگر مقدار بیست
دغه ډول په یو بله پیښه کې 28 لیټره شراب هم نیول شوي چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیښې په تړاو یو تورن کس هم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
دا یادونې ورته چې د دې موادو د قاچاقو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. او د مونې وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد میاشتې په 14مه نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په 950 کپسولونو کې په خپلو خېټو کې پټ کړي او کندوز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې د نشې موادو قاچاقونکي هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالي برخه کې کومک کوي.
په یو راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر سوي دي.
نشه کړی وي له ځانه ناخبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا غوی موږ لیږو ریفر کوو نور مراکز ته.
یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله په غلا واخته سو.
هغه خپل او خپلوان نور په ما اعتبار نه کوي. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام به کوه دا چې پټ نه کې زموږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
دا څه شي ستنج لیمیت ته پیدا کړی دی چې په ټول ژوند کې به نه ویلیدلې.
ما لیدلې ده خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولای شي، خو د خوشي کولو پریکړه به یوازې د سولې مشورتي لوی جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د 5000 بندیانو په لیست کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشه یي موادو قاچاقونکي دي. د حکومت په خبره په دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشه یي موادو په تور نیول شوي دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د 400 طالب بندیانو خوشي کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی او په پام کې ده چې لویه جرګې په اړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي
په دې بندیانو کې 5 کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو دریمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو تورن دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی. په دې معنا چې ولسمشر یوازې کولای سي چې د داسې چا درې پر څلور برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې ښیي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبري وزندوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 15 لیست څخه پاته بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د ځنډولو لپاره د یو تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تریاکو لکه تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي، په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کارخانه هم په خپل واک اخیستې دي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کارپو خالد پښتون د طالبانو په 15,000 بندیانو په لیست کې د نشئی موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولی او وایي چې د دوی پریښودل به جګړه نوره هم اوږده کړي.
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لکی، نو خو واضح خبره ده هغه دعوه یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزده قاچاقبران لکوي. دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته. حکومت نهایت له زیات احتیاط څخه کار واخلي او بینالمللي جمعیه باید دې موضوع ته ډیر په جدیت وګوري، ځکه که دوی غواړي چې جنګ په افغانستان کې کم کړي د جنګ تسهیلات باید د منځه یوسي او د جنګ تسهیلات نن سبا ټول قاچاق دي، مواد مخدر دي.
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی و چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندي دی. نورزی د نشئی موادو په قاچاقو او د طالبانو په مالی ملاتړ تورندي.
مرسلین ارسلاو چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لاري هم نیسي. ځینې وسلوال معتادین بیا د غلاو ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري. د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤولو ادارو په همکاري له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاسترلودلو ادعاوې هم شوې دي. کابل ښاریان وایي چې اکثره غله معتادین دي او وسلې هم ورسره دي، اندا چې په سپینه ورځ لارې او کوڅې نیولې وي او له خلکو څخه نقدي پیسې، موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي. نجیب الله چې د کابل ښار په پلسوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې دا غلاوې اکثره معتادین کوي.
نشه یې کړی وي له ځانه ناخبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي. کله چې څوک ودروي هر څه ځنې اخلي، خو ضرور نه ده چې وی یې وژني. که چیرې دوی انسانان وای، وجدان یې درلودی او په صد کې وای، نو دا کار به یې نه کولی. خو دوی نشه دي، په صد کې نه دي. نه یوازې دا چې د یو چا څخه هر څه غلا کوي، هغه ټپي کوي هم.
ځینې کابل ښاریان بیا وایي اکثره معتادین د دې لپاره غلاوې کوي چې ځانو ته نشه یي مواد رانیسي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو، تریاکو او چارسو ترڅنګ نشه یي ګولۍ هم خوري چې د دې نشو له امله په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي.
په هم ډول ویلی سم چې په کابل کې معتادین ډېر سوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاري. د دوی پیژندل ګران کار دی، ځکه چې دوی نشه یي ګولۍ او شراب خوري.
خو هغه معتادین چې غلاوې کوي پر نورو معتادینو هم زړه نسوځوي. د نجیب الله په نوم یو معتاد چې شپه او ورځ د وسپنو، پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره پر ډیرانونو باندې ګرځي وایي څو ځله وسلوالو معتادینو هغه پیسې په زور ځینې اخیستې چې د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو له لارې په ډېر زحمت پیدا کړي وي. د کابل امنیه قمندانۍ هم دا منی چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې معتادین د کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخه ونیسي.
نقش متادین در
په کابل خار کې رښتیا هم چې متادین په جرمونو کې لاس لري. موږ تل هڅه کړې ده داسې لارې چارې ولټوو چې د دې ستونزو مخه ونیسو. د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي، د کابل پولیس او عوامي روغتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي. د دې پلان له مخې به متادین د کابل خار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي. دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی.
د متدینو د جرمونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو، بازارونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله متدین لیدل کیږي چې په سپینه ورځ آزادانه نشي کوي خو څوک څه نه ورته وایي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې لمخې معتادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو معتادینو درملنه سوي او معتادین هر ورځ د خپلو کورنیو لغړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. دا چې دا مرکز په کومو میتودونو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز له یو اجتماعي کارکونکي زمری الکوزي سره مرکه کړي او په پیل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
موږ عامه پوهاوی پروګرامونه لرو په سر کې چې اته مساجدو ته ځو، وکلایو د گزار سره عامه پوهاوی ورکو، تکیه خانو ته ځو، پانتونو ته، مدارس ته، مکاتب ته ځو، د مواد مخدر د اضرارو باره کې موږ عوامه پوهاوی پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم یو ډاکټر د نرس ته ټولنیز کارکوونکي دي، بیا ځو ساحې ته د معتادینو تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات یې ورته وایو چې د ټولنیز له نگاهنه څه اثرات منفي اثرات لري، د اقتصاد له نگاهنه او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. والاغه مریض بیا برامنګه حڅو دي، حڅونې مرحله بیا را شروع کی. والاغه بیا راځي مریض همنګ سنټر ته، سنټر ته چراغ والاغه دي عمل دي اقدام مراحل شروع کی. والاغه بیا موږ ورته فاميلي غوړي، فاميلي سره جلسې لرو، هغه تشویق کوو، بیا موږ یو تعهد یو تعهدنامه ترې اخلو داخل د بستر کی. موږ اصل علت پیدا کو چې علت شي چې دای والي رښت شوی دی، یا بیا علت پیدا کړي چې دای والی پریدی، بیا والی بیرته بیا والی روت کیږي. موږ کوشش دا کوو چې دا علت د مریض سره پیدا کړو. بیا دلته جلسې فاميلي کده کور سره کوم مشکل درلوده یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغړو، بیا دلته جلسې سره نشي چې تو هغه فاميلي مشکل ورته حل کړو ترڅو دای بیا روت نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو څه کوم پروګرامونه لرئ چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس له هینې کوم مرحله د تداوی په برخه کې
د پیلې یو مریض شفخانه ته چې دی ورځ موږ دوی ته دروس لرو، د ژوند مهارتونه ورزده کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې موږ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره، کورنۍ سره لرو، فاميلي جلسې لرو. علاوه کې چې دا مریض داخل شو دي، دوی اعراض علائم شروع کیږي، دا تقریبا یو ورځ نه نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د بازه کمی که خپل مواد مریض منګه هڅوي، اول ورته وای چې لاشه ته هغه مقدار ډیر دوز شته دا کم کا که کم کی، ځکه د بدن مقاومت پورته کیږي، هغه دوا نور چې منګه مقابل کې ورکو دا راز علائم هغه تاثیر پرې کوي، د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي، او که مقدار زیات بعض مریض وای زلمغه زیات نه هغه پریدمه، بیا هغه ډیټاکس دورای ډیر دوام کوي، یا لاس یا څوار لاس پورې دوام کوي. بیا د دې تاکس شو بیا د منګه مراحل تدریس او دا ورته شروع کوي، د مرحله د هغه د نگهداري په هغه وخت کې بیا سره شروع کیږي چې دوی په پر خپل پاریس ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې موږ
ساتو تاسو د خدمات د نورو مرکزونو سره لک تفاوت لري. دلته سراپا مرکز دی،
بله،
او روغ د کسان راځي تر مزګر پورې دلته اوسېږي. نو تاسو د کارونه کوي مشخص متدین تاسو ټارګټ کوي یا هدف ته ان کوي ځان ته چاغوي تشویق کې راشي که په عمومي ډول هغه متدین چې سرکونو کې انګرېزي بېوزله دي هغوی هم راټولوي؟
موږ پروګرامونه عامه دي،
ټول اول څوک چې روغ دیم نه دی هغه ته د پوهاوی پیسې کې هغه ته آگاهی ورکو دي زر ازرار د مواد مخدر بارک بیا چې روغ کسان ته چراغلو دا بیا راولو ورته موټوري بیا هغه څوک چې منګ پروګرام ته مطابق نه بیا هغه منګ لیګو ریفر کوو نور مراکز ته ځکه دی د شپې دلته منګ خو دی ورځ بستر لرو د شپې نه لرو منګ اکثر هغه مریضان راولو چې دوی د کور سرپرست دي کوی روډي راولون کې دوی کور ایوازه پاتې کیږي بیا منګ بیا د خدمات دلته دا شفخانه منګ یم د کسانو لپاره
یعنی مشخصه
بله مشخصه خواستم دغه لپاره
هم روغ دو کسان چې هغه کارم کوي او ژوند
مخکې و څنګه یو کار لري یو مصرفیت لري تقریبا کول شي بیا اکثر دا 15 څلور خرځي کړه تیرم کول شي چې موږ اجازه ورته ورکو چې ته لاړ خپل کارم څنګه کوه بیا راځه جلسو ته راځه دلته کدي وخت ټول را کوه وخت نه بیا خپل ما کار کې بیا موږ ورزو یا محل دې کار ته ورزو یا تا کورو ته ورزو
یو مریض تاسو څه شرایط هم مسکړي چې دلته راشي او بیرته د تاسو مرکز نه بیرته وځي او کور ته لرسي نو کله چې مرکز نه وځي تاسو د اندېښنه ده چې بیرته مخدره توکو نه استفاده وکړي او تاسو داسې تشویش نشته او تاسو ورته څه شرایط وځي کړی
موږ سره تشویش موږ خدا چونکه ما ویل دا د کورنۍ سرپرست جوړې راوړون کې موږ د دوی تعهد اخلو د کورنۍ لغړونه دوی سره یو پایواز راځي سبای موږ سره د مریض پاتې کیږي پایواز خپل کور ته ځي بیا با لغه مازدیګر د خپل دا ټول خدمات د ورځې اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو دا مهارتونه شو درسونه شو دا ټول اخلي تر درې بجې درې بجې شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پوري بیا هغه مازدیګر چې کیږي ډاکټر مطابق د مشکلې دوا کوي په کار دوا ورکی کوي اکثره موټیویشن هغه موږ ډیر مخکې بیا وسو
هغه تشویق کوي
تشویق کوي بالکل
پاست دینه چې ته د یو په برخه کې تاسو دا کارونه موکو چې سم خورازي دلته یو څوک ته یو شو اخینه ورسته تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض تاسو هغه تطبیق کوي
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته چې د خپل د شپخانی شمارې ورته لیکو چې دا شمارې د موږ دغه شمارې بیا په دغه هغه فارم کې دوی ته چورګ دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغورد تر یو کال موږ دوی تعقیبو کوم مثال د کار درلو کوم ځای کې ساحه د کار ډیر مصروف بیا موږ یې ورزو ساحه د کار ته ورزو دای معرفي کوو دغه کور کلی سره چې دای جمعه ته ځي دای مړ ژوندۍ کې اشتراک کوي دای عامه خیره کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ اسوې په دې مهارتونو دا ورزده کوو ځکه چې دای لږ شانه ټول دغه وخت ورسته پاتې وو دای بیرته داخله و جامعې ته کورانه ته بیرته داخله وو تر یو کال پورې موږ دغه پروګرام سره مخ کې به موږ مریضان لرو د لاس کالونه چې زه هر څوک غواړي موږ ورته خې چې دغه مریضان موږ دغه په دغه تعداد موږ لرو مریضان په دې چې نه استعمالوي مواد
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه میلو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اتیویس کلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې ټول ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چې زمونږ کور ته خطر اچولی وو پلار یې راته ډېر تهدید کړی وو فامیل زه د وظیفې نه ووتلم همداسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته یوه ورځ ناست ما یو نفر منډه یې واله پولیس هم ورپسې یو شاته یوه غوټه وه ورسره دا یې همدغسې را خطا کړله دی زما ساختمان ته چې ومې لیده خلاص مې کړه دا تاریاک وو هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل دا داسې ویل کېږي یو دود ما موسکه نو را ماغه لازه زما د ژوند بدبختي وه نو چې تاریاکي شومه بعد د هغې نه باید شیشه شوه نه پوډر شوه مې اووه کاله کېږي چې زه عملي مه اوس اول وختونو کې ښه ومه فامیل م رانه خوشحاله وو پیسې مې هم رالېږلې ورته بیا چې عملي شو به فامیل سره مې تماس هم قطع شو څلور کاله مې د فامیل له موال نه لره او پیسې به هم کار مزدوري به هم چې کول هماغلته به هم عمل باندې مصرفولې چې کله زمونږ صاحب کار په منګا پېښ چې دا داسې عمل کوي د هغوی ځینه وشړلم زه بېرته به راغلم خپل وطن ته لاړم پلار سترګې مې هم کږې شوې وې خوله مې کږه شوې وه مور بېچاره مې ډېره سخته مریضه وه د سات وضعیت هر څه خراب شو بېرته لاړم دغه پولیس سوختې ته نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم شپه شو له ځای بوتلم لالو کوڅې کې ما ته ویلې وایي زه دې کور ته اولم ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل ما ته یو غږ وکړ یو شفر راکړه بېرته چې لاړو پولیس وخته ته هلته لاندې کېناستو ما ته یې د جب نه تیلا را وباستل نو زه ورته حیران پاتې شوم ما دا دې درکه منع کړل نو وایي دا خو هلته مې ته پیره ودرولې وې ما خو غلا وکړه د هغې زینه بدو انډیوالانو سره یو ځای شوي وو غلا کوه یو شی کوه بل شی کوه هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوه خپل زوی به مور ته ویلې مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه دا چې پټ نه کې زموږ د کور نه
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یوه ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخي سپینګیری کېږم له دې نجلۍ سره واده نه کوم دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او څه دلیل لري دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده
ململه غواړې
ولی نه غواړو راځه خدای دې راوله
خورې داس پیدا در وکړه چې وکړه داډي
څه خبره څه
سلام علیکم څنګه یې ښه جوړه یې
شکر ده تاسو ښه یاستئ بخیر راغلی
ته ښه سره جوړه یې
راځه خورې دلته کېنه
سمه ده
لیلا لورې دغه بالښت خور ته کېده سمه ده موري
سپین کلی ته تللې وم ډېره تږه سم ما ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم
خدای دې راوله لیلا لورې ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه سمه ده موري دا د زما
خورې دا دې لور ده
او دا مې لور ده
ماشاءالله د بدو سترګو دې خوندې وي ورکړې ده که پیغله ده
نه نه مو ده ورکړې پیغله ده
نو ولې نه ورکوي
مرکې ډېرې ورته راغلې خو بس نصیب نه وشوی اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي ها دا د دې او به می راوړي
خیر او سلوري خدای دې ښه بخت درک
ښه خوري اوس درته وایا چې شین چای چې کی کتور
خوري چای نه چې سم تکلیف مکوي
چای خو هیڅ تکلیف نه دی اوس ستیدم کیږي
خیر او سه خدای مو روزي دې راک
د ډوډۍ وخت نږدې دی ډوډۍ به تیار کو
ډوډۍ مو نو شي جان سه کور ته زم چې را باندې نه وخت کیږي
پاته شه چې لږ غوسه شي بیا به ولاړه شي
نه اوس ځم بیا راځم له خیر سره وای یو ورځ دیت بل ورځ شناخت
هر وخت دی خدای را وله
شه زن اوس ولاړم د خدای په امان
په مخه دی ښه
سلام علیکم
وعلیکم السلام زو استری مشه
خیر سیادی
لالا استری مشه
خیر سی
زو یا نن یو زری در باندې کوم
د څه شي سره موري
زری دادی چې دا څه شي سنجي لیمه در ته پیدا کړل چې په توج باندې کې به نه ویل دی
دا خو خزیره دی
موري زه خو نه ما خبره دنجلې څوک ده
موري ملالای خو وای دنجلې څوک ده
دا د نیو کلی یو نجلۍ ده لیلا نومیږي
کومه لیلا د سالار اکا لور یادوې
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم
ملالۍ دا نجلۍ تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده
رښتیا هم ښکلې ده که نه
هو ښکلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل
څه مشکل لري
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده
څه شی تریاکي ده
لورې بیا ځایه په نجلۍ ټول مه پورې کوه
مورې تور نه دی رښتیا وایم
ما ته دا کنه شې دلی دلی دی تارو نار او تک جری وی او دا انجلی شایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده
ملاله ته څنګه پوښی چې دا انجلی تاریا کی ده
زموږ د کلی دی حاجی سرور اکا د زوی واده ته راغلی و ټول خزو ویل چې تاریا کی ده
نو شې د خونه کم په خلکو پسې تورو نه تری شخصي دښمنی به یو سره درلودل
یا وی خزه به دښمنی ور سره درلوده دوه به دښمنی ور سره درلوده د کلی ټولې خزې خو به دښمنی نه ور سره لري
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه دا هسې د خلکو خبرې دي، تاریکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه را کول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ د تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې لا تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.